پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته بدغه یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې به ووره په کابل کې بمی 14 اته ملکی وګړو ته مرګ جوب لاړولې ده. د افغانستان په غزنی کې طالبان اولس د حکومت پر ضد مظاهرو ترا پاره. په پېښور کې د امنیت وضع او په پاکستان کې تازه سیاسي صورتحال په دغه اړه راپورونه تبصرې لرو. کولمبي ورزو فرخنده وزیر ته او د دې وخت خبرونه وو.
کابل په پغمان سیمه کې نن سهار یوې بمی چاودنې اته کسان وجلی او ژوبل دي. د پېښور کینټ په صدر او خوشا سیمو کې تیره شپه پیل شوي د وسوالو خلاف د لټون عملیات سرته رسیدلي دي. امریکا وایي د شام له رژیمه د وزیر اعظم ریاض حجاب یاغیانو ته اوختل ښکاره کوي. د بشار الاسد د واکمنۍ په شمار ورځې پاتې دي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي نن سهار د وسوالو طالبانو لخوا په یوې ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې اته عام وګړي وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. د کابل ولایت گورنر ویاند وسیع الله میاخیل مشال ریډیو ته ویلي پیښه د کابل د پغمان ولسوالۍ په خالداري سیمه کې رامنځته شوې. حمله کوونکي غوښتل د افغان ځواکونو ګاډۍ په نخه کړي خو چاودنه د عام ولس په یو بس وشوه چې د پوځیانو د ګاډۍ وروستو را روان بو. وسیع الله میاخیل وایي پولیسو د پیښې زاینا د طالب وسوالو یو ملګری هم نیولې.
دا چاودنې په نتیجه کې چې د ملکی مامورینو په یو کاستر ډوله واسطه باندې ترسره شوی، زما د اوسنیو معلوماتو په اساس چې دا اوس د سیل تاسو سره خبرې کوم، ما واغیستل اته نفره په دغه پیښه کې زموږ شهیدان شوي او اووه نفره نور ټپیان دي. چین دغه کس چې ملدا نیول شوی دی زموږ سره د پولیسو په نظارت کې دی. ستي تحقیقات به دا موږ ته ثابته کړي چې دا څوک دی او د کومې ډلې او د چا لخوا د دغه ناوړه عمل دپاره ګمارل شوی.
پغمان د کابل په لویدیس کې پرته ولسوالۍ ده چې کله ناکله پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انښتې هم کیږي. اخوا طالب وسلوالو د نننۍ پیښې په اړه لاسنه دی ویلي. د پېښور کینټ په صدر او خوشا سیمو کې د وسلوالو د داخلېدو په اطلاع پوځ او پولیسو لخوا تېره شپه پیل شوي عملیات نن سهار سرته رسیدلي دي چې له امله پېښور صدر ته تلونکې ټولې لارې هم تړل شوې وې. او پولیس وایي دوی ته داسې رپوټونه وو چې وسلوال ښار ته داخل شوي ولې د کوم قسم گرفتارو په اړه لاس معلومات نه دي راغلي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په جمرود سیمې په بایپاس سړک ته یوې ریموټ کنټرول بمی چاودنې په ترڅ کې د نیټو یو کنټینر ته جزوي زیان رسېدلی خو چا ته پکې سمرګ جوبلا نه ده اوړېدلې. پرون هم په جمرود سیمه کې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره رسد وړونکو کنټینرو باندې وسلوالو برید کړی وو چې پکې یو ډرایور وژل شوی وو. د پاکستان حکومت به نن د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت نوی قانون کلدم ګرځولو په فیصله د نظرسانۍ لپاره درخواست جمع کوي. د لړکې د قانون وفاقي وزیر فاروق اچنایک او ولسمشر اسف علي زرداری ترمنځ خبرې هم شوې. د ولسمشر ویان فرحت الله بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت قانون کلدم ګرځولو په فیصله به د نظرسانۍ درخواست نن جمع کیږي ځکه چې په دې فیصله حکومت ځینې تحفظات لري. د نیټو چارواکي وایي چې د افغانستان هوایي ځواک به وکولی شي تر 2014 کال پورې د عملیاتو لپاره تیار شي. د ایساپ او نیټو ځواکونو ویاندو پرون په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو لپاره د پایلټانو او تکنیکی پرسنل روزنه وخت ته ضرورت لري. د ویاندو دغه راز دا هم ویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي ذمهوارو د لیږ بهیر په بریالیتوب پر مخ ځي او دغه ځواکونه به وکولی شي چې د 2014 کال تر پای پورې د هیواد امنیتی چارې په مکمل توګه سمبال کړي. دوی زیاته کړه چې له 2014 کال وروسته به هم یو شمیر بهرني پوځیان په دغه هیواد کې موجود وي او د افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ وکوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا ویلي د شام له رژیم نه د وزیر اعظم ریاض حجاب او خپل دا سرګندوي چې د دغه هیواد رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. د سپینې ماڼۍ ویان چې کار نه تیر ورځ ویل د اسد رژیم له دننه د ماتېدو په حال کې دی او دا ښکاره کوي د اسد واک ختمېدو ته 100 ورځې پاتې دي. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حجاب شامي اغیانو ته خپل ښکاره کوي رژیم د وسلوال تشدد له وجې خپل مرسته بایلي. حجاب چې یو سنی مسلمان دی د ډیری مودې نه د اسد د باس پاټۍ وفادار پاتې شوی. د هغه سره تښتېدلې یو صلاحکار وایي حجاب د تیرو دوو میاشتو راهیسې له هغې وروستو د خپلو تللو پلان جوړولو چې اسد ورته دا ویلي وو هغه به یا د وزیر اعظمۍ چوکۍ قبلوي او یا به وژل کیږي. څېړونکي وایي د حجاب تښتېدل د اسد په رژیم کې دننه د امنیت لپاره لوی زیان دی. مشکوکو امریکایي بې پلټه الوتکو تیره شپه د یمن په مرکزي برخه کې د القاعده شبکې وسوال په نښه کړی دی. دا هوایي برید دوه ورځې وروسته تر هغې شوی چې چارواکو القاعده شبکه په جار ولایت کې په هغې بمی بریدونو تورنه ګرځولې چې پکې 15 کسان وژل شول. تر دې دمه په رادا ولایت کې چې پخوا پکې القاعده شبکې فعالیت لرلو د بې پلټه الوتکې د دې حملې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. امنیتي ځواکونو ویلي دوی په جار ولایت کې تیره ورځ شپږ سختریزې هم نیولې دي. مصر هغه برید کوونکي چې د اسرائیل سرحد ته نږدې یې 15 پولیس ووژل بېدینه بللي او د دغه شان وسلوالو د ځپلو ژمنه یې کړې ده. د دغه قتل عام وروستو د قاهره اړیکې د اسرائیل او فلسطینیانو سره د کړکېچ ښکار شوي دي. په دغه پیښه کې حمله کوونکي په اسرائیل په یو وسلهبند ګاډي کې ورغلي دي چې دا د مصر د نوي ولسمشر محمد مورسي لپاره یوه ډیپلوماټیکي ازموینه ده. اسرائیل 8 حمله کوونکي وژلي او مصر ته یې د سینای سیمې کنټرول مصر ته ویلي د سینای سیمې کنټرول دې سخت کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر اهود باریک ته تیرګل پورز ویلي دغه حمله قاهرې ته د بیدار اوسېدو یو غږ دی. اخوا ولسمشر مورسي د سینای سیمې د مکمل کنټرول وینا کړې او ویلي وسلوال به د تیر اتوار د حملې لوی قیمت ادا کوي. د غزه مرستیال وزیر اعظم محمد اواد ویلي د حمس په واک کې د سیمو ترهګر په دغه حمله کې نه دي شامل. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال لیډونو اوریدو چې فرخنده وزیر وړاندې کول په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. د کابل په پغمان کې بمی چودنې 8 ملکی وګړي وجل دي. په دغه اړه یو چارواکي مشال لیډو ته وې
پیخ هغه محل لمنځ شو چې لسیمې دوه ارادي کاسټر موټر د تیرېدو په حالت کې اوچیه وي. همدغه د ملکي وګړو موټر او تر دې وروسته د ملي اردو یو موټر هم د
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر او د ریلوي وفاقي وزیر غلام محمد بلور ویلي دي په پښتونخوا کې د دوو ګنټو نه ډېر لوډ شېډنګ ظلم دی. او د افغانستان په غزنی کې اولس وایي طالبان د حکومت پر ضد مظاهرو ته راپاروي.
اوس کلیو ته ورځي په زور باندې خلک دېته تدې شي تاسې ولاړ شئ او دا اکانو کوي یو چا انکار دین کړی او دا پرون هغه بېچاره پرون شته شهید کړی ده.
د پاکستان افغانستان او سیمې نه نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال لیډو سره اوس راز زمونږ ګډونبی راپور ته. د افغانستان په پغمان کې د یوې بمی چودنې په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي او نور یو شمیر زخمیان دي. په دغه اړه تفصیل اسد لودین راکړي.
د کابل ولایت چارواکي وایي چې 14 سهار 5:30 د پغمان په خالداري سیمه کې رامنځته شوه چې 8 تنه ملکی کسان یې ووژل او 8 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د والي ویان وسیولا میاخیل وویل چې د حملې هدف په سیمه کې د ملي اردو د سپرلۍ موټر وو، خو وایي چې دغه 14 د ملکی کسانو په موټر شوې ده.
تقریبا 15 تنه هیوادوال په دغه پیښه کې مرجوب لورته وختیدم. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې له سیمې دوه ارادي کاسټر موټر د تیرېدو په حالت کې اوچیه وي. همدغه د ملکی وګړو موټر او تر دې وروسته د ملي اردو یو موټر هم د سیمې د تیرېدو په حالت کې و چې د ملي اردو موټر ته کوم زیان نه دی اوخته. تا د پیښې قربانیان او ټپیان ټول زموږ ملکی وګړي دي.
میاخیل زیاته کړه چې په سیمه کې د پیښې اصلي مسؤل چې د پغمان اوسېدونکی دی له ریموټ کنټرول سره یو ځای نیولی دی. میاخیل ونه ویل چې نیول شوی کس د حکومت د وسلوالو مخالفینو په کومې ډلې پورې اړوند و. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. بلورته د پغمان ولسوالۍ د امنیه قمندان جنرال امرالله په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې 9 تنه ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نوموړي د ټپیانو حالت د ډاډ وړ وباله او زیاته کړه چې د درملنې لپاره د ښار روغتونونو ته لیږدول شوي دي. پغمان د کابل په لویدیځ کې پرته ولسوالۍ ده چې کله ناکله پکې د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه تر سترګو کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت نن په سپریم کورټ کې د سپریم کورټ لخوا د حکومت د جوړ شوی توهین عدالت په د قانون د کل عدم ګرځولو پر ضد درخواست جمع کړي. په دغه اړه باندې څو شېبې وړاندې ما په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله سره خبرې کړې وې او هغه دغه معلومات راکړي.
د روان میاشتې په درېیمه نیټه چې کله سپریم کورټ دا توهین عدالت قانون نوی کم قانون چې هغې د کله دم وګرځولو او یو مختصر فیصله چې سنا وکړل، نو د هغې وروستو حکومت چې کم دی تیره ورځ د صدر آصف علي زرداری او فاروق کشنایک ترمنځ ملاقات وشو او هغوی دا فیصله وکړله. هغه ټایم صدر ورته دا اجازت ورکوو چې تاسو د دې قانون کله دم ګرځولو په ضد باندې په سپریم کورټ کې د نظرسانۍ درخواست چې کوم دی هغه جمع کړي. سبا چې کوم اتم تاریخ باندې سپریم کورټ چې لکه تیرې میاشتې په 15 تاریخ باندې حکم ورکړی چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دې په اتم تاریخ باندې سپریم کورټ کې جواب ورکړي چې آیا هغه خط لیکي او کنه، نو سبا هغه کیس اورېدنه هم و. نو د هغې نه وړاندې نن حکومت چې کوم دی خپل چې کوم آئینی ماهر دي او دغه شان د قانون وزارت د هغې د مشورې وروسته نن به دی په سپریم کورټ کې د نظرسانۍ چې کوم اپیل دی درخواست دی دا به نن په سپریم کورټ کې جمع کوي. او دا امکان هم دی چې د قانون وفاقي وزیر فاروق کشنایک چې کوم دی په خپل سپریم کورټ ته راشي او دا درخواست چې کوم دی نن هلته په سپریم کورټ کې دایر کړي. نو دوی چې کله نن درخواست دایر کړي نو دا به شي سپریم کورټ ته به دی یو وار بیا اپیل وکړي چې تاسو په دې فیصله باندې نظرسانۍ وکړي. نو دغه شان آئینی ماهرینو تر مخه سبا چې کوم وزیر اعظم به دی راغواړي دغه د پاره خط لیکلو حواله سره خبره چې کوم کیږي، نو هغه بیا لکه زنډول شي. نو اصل کې د حکومت دا کم ګام چې نظرسانۍ کوم دا درخواست جمع کولو اصل مقصد هم دا دی چې وزیر اعظم چې کوم نوی وزیر اعظم دی راجه پرویز اشرف دا هم لکه د تیر وزیر اعظم پر پشانت نه اهلی نه بچ کی. نو دا د حکومت یو کوشش ته نن بدی وزیر نن بدا نظرسانۍ درخواست به جمع کوي ول د هغه وروسته بیا کتل کیږي چې د عدالت لخوا څه فیصله مخ ته راځي او آیا سبا چې کوم اورېدنه به کیږي نو د هغه به څه نتایج مخ ته راځي.
دا مشال ریډیو دا.
د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزی مشر او د ریلویز وفاقي وزیر غلام احمد بلور ویلي دي باید د ادارو ترمنځ ټکراو ونشي. غلام احمد بلور سورج وړاندې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات کړی وو او د هغې سره په پښتونخوا کې د لوډ شډنګ په ستونزو او نورو سیاسي چارو خبرې کړې وې. په دغه موضوع زموږ همکار خالد خان د غلام احمد بلور سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لېږلی دی.
د عوامي نیشنل ګوند مرکزی لیډر او د ریلوی وفاقي وزیر غلام احمد بلور په یو ځانګړي مارکه کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سپریم کورټ او پارلیمان په منځ کې روانه شخړه د جمهوریت عام اولس او عدالت په ګټه نه ده او پکار ده چې عدالت د پارلیمان جوړ کړل شوی قانون تشریح وکړي نه چې د هغې مخالفت او د هغې په ضد فیصلې. غلام بلور وویل چې د پاکستان اساسي قانون کې د هر ادارې کار او ذمہواري په ګوته شوې ده او د آئین په رڼا کې پارلیمان د هیواد ټول لوی اداره ده او په قانون کې د هر قسم بدلون اختیار لري.
ډیر وخت نه دا خبره کوو چې پارلیمنت اختیار لري په قانون جوړولو د کورټ دا کوي چې په قانون مطابق فیصله وکړي. اوس دا شی بل طرف ته لاړ وایي چې دا کورټ به فیصله کوي چې دا قانون ټیک دی که غلط. اوس ما خپل خیال مطابق همدا قانون دا طریقہ کار ده. وکیل نه اوس کورټ وایي چې نه دشتی به مونږ کوو او مونږ به دا آئین خلاف دو آئین ټیک دی که نه دا ماشاءالله ګانے چې دا نه لګي دا آئین مطابق وي او اوس مونږ کورټ ایک فیصله ونه کړی چې دا غلط دی آئین دا وایي کیونکی جګړه روانه شوې ده. دا شی دا جمهوریت دا پارا خانه ده نه جمهوریت دا پارا خانه نه پارلیمنٹ دا خانه او نه دا سپریم کورٹ دا پارا خانه دا درې وړ دا پارا خانه ده.
غلام احمد بلور چې سور از وړاندې ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاو شو او دا هغه نه په خیبر پختونخوا کې د بیلی نشوالی یا د لوډ شیډنګ ستونزه ختمول غوښتنه کړې وه. مشال ریډیو ته وویل کچری پختونخوا کې د خپل حصے لوډ شیډنګ هم وشي نو دا به شواروس کې د دوو ګنټو نه زیاته نه وي ځکه چې دا صوبه په پاکستان کې د ټولو نه زیاته بجلی پیدا کوي شوی او د نورو صوبو په نسبت د برېښنا مصرف هم دلته کم دی. دی وایي
میگاواٹ بل ہے ضرورت ہے 12,000 میگاواٹ پیدا کی گئی اس پر میگاواٹ زون کمی دا ایک بٹا تین حصہ درم حصہ کمی رہا گیا منگ وہ دیتا تم تیار ہو تیار پاکستانی منگ اخبل درم حصہ منگ تاثلہ اخبر اپریل اور باقی منگ تھا دیرا کڑی سی درم حصہ پریدو نو ہم منگ زر میگاواٹ سے پریدو نو ہم بس منگ 22 میگاواٹ منگ تو پاتی کی گئی اور منگ تو 22 میگاواٹ پر 1300 میگاواٹ ملا بھی گئی اس میں ٹول ڈیڑھ روپئے پریشانی تھا میں مفام افطارے کے بجلی نے بھی اسلامیہ کی بجلی نے بھی میں تراو کم بجلی نہیں میں ڈیڑھ سال سے پریشان دی پریشان دی اور منہ اپل ہلکے انتخاب گردی دو نہ پاتی شیو نہ شکر سے دے الگ دانا کھا پی
پاکستان ریلویز کی دا خسارے او زنی اور گاڑو دا بندے دو پہک لا دا ریلوے وفاقی وزیر اویل چی دا دو دا وزارت پڑھوں بنو اورزو کی دا ریلوے محکمہ دا رستون دی سر مخوا دا اویل چی زیاد تر دا ریلوے انجنان زار دی او دا غشان دا ریلوے محکمہ کی خون سوک پیسے مصرف کیوی او نورتا حکومت زیادتی پنگا ورکوی دا یو پختنی پا زواب کی حاجی بلور اویل کچری دا دا استفا پا وجہ دا پاکستان ریلوے مسالہ حل کی دیشوا نو هغه بڑی روان دی دا خپل وزارت نا استفا ور کړی وا
استفا مون ته ګران نه د نوم پارٹی او ریکارډ د پاکستان کې تاسو پارٹی نشم سلو در استفا ور کړی نو ته مون ته ګران نه او ما دا شی به نه پاتې بنر کې نو مې چې دا شی نه کین نو مې ما دغه ته تیار مې استفا ور نو پر مستر ما ته استفا مو ور کړو ګنه نشه مونږ ته پورټفولیو کو دو مې چې زه استفا ور کوم به کوټه ته مې پورټفولیو نه پړو او بیا پر استفا باندې ریلوی ټیکی کینا که بیا پر استفا ټیکی کینا مې به استفا ور کړو
د بجلی د نشوالی او ستونزې په حق لا د عوامي نشټل ګوند را بولل شي ټول ګوندیز غونډې په حق لا غلام بلور اویل پکار دا چې ټول سیاسي ګوندونه په دې کې ګډون وکړي ځکه چې دا د حکومت یا د یو سیاسي پارټي ستونزه نه ده بلکې د ټول قوم ستونزه ده. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي وسلوال طالبان مو په زوره مجبور کړي چې د طالبانو پر ضد د ولسی پاسون کوونکو او دولت پر خلاف لاریون وکړي. دی وایي د سوش په وسلوال طالبان هر ماخام د بلابلو کلو سپینګری لزان سربیاي او ټینګار پر کوي چې مظاهره وکړي. زموږ همکار سید شاه سقیمه پاړه نور حال راکړي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دا څو شپې کېږي چې وسلوال طالبان یې کلیو ته ورځي او هر ماښام قومي مخور او سپینګیري له ځان سره بیایي. دوی وایي وسلوال طالبان قومي مخور په دې مجبوره کوي چې ځوانان د دولت او ولسي پاڅون کوونکو پر خلاف مظاهره کولو ته وهڅوي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حاجي هیبت شاه وایي چې وسلوال له هر جمعه څخه درې درې تنه سپینګیري ماښام بیایي او بیا یې تر پیشلمې پورې هلته ایسار کړي وي. دوی وایي سپینګیري حیران دي چې اوس لوالو ته انکار وکړي که خپل ځوانان د بلا خولې ته ورکړي.
تقریبا دا سټیټی یو منطقه ده په نامه یو شکر دی محکم والا عالم خیلو سنگینک او ادین یته تکرار مرزی بیا گای سر درې درې کسانو جماعتو ته پیسې می پوری وله و مشران استاز د مظاهره کوي وای به شمه دوه خلکو خسته او پراش کې موږ د سره د مسلاوی د ډیر کسان پوسې دی به تر غزنی پوری بازار مسوی په مظاهره باندې وای به شته دغه پاسون نه د مطبکان د موږ تر خسته یو اته نن یو راپور ما واخ د کیک راپور دی وای به د مرګ اس کسانو کې تیر کی او ګډوډي جوړه چې نه کېږم دغه برکو لکنی دغه شام چې متي یو ډیر ډیر چې دی ټلیفون
د سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی محمد بیا وایي چې وسلوالو وړ مورځ یو تن سپینګیری چې له مظاهرو کولو څخه انکار کړی و وژلی دی.
اوس کلیو ته ورځي په زور باندې خلک دې ته تضی شي تاسې ولاړ شئ او دا کار وکړي یو چا انکار دین کړی او د پرون هغه بیچاره یې پرون ستره شهید کړی دی تاسې ته خبر یاست په دې باندې دا ډېر سخت ظالمانه هغه له خلکو سره کوي. په زور خلک دې ته مجبور کوي که څوک دې خبر ومني منلی دی کې نه یې منلی او نه یې ومني دی هغه
خو بل خوا بیا طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سیمې د اوسیدونکو دغه ادعاوي ردوي چې طالبان په زوره کلیوال د پاڅون کوونکو او دولت پر ضد مظاهرو ته هڅوي. مجاهد وایي نه مو تر اوسه چاته د مظاهرو ویلي دي او نه تر دې وروسته څوک په دې مجبوره کوو چې لاریونونه وکړي. د ده په خبره کې د سیمې اوسیدونکو د دولت او پاڅون کوونکو پر ضد لاریونونه کوي دا یې خپل کار دی او دوی نه ورڅخه منع کوي. تر دې وړاندې د سیمې اوسیدونکو ویلي وو چې ځینې وسلوال هغه سپینګیري وژنه چې پاڅون کوونکي یې ښیېسي خو دا لومړی ځل دی چې وایي وسلوال مو مظاهرو کولو ته مجبوره کوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په پا پاوکم دو بجو
د کرخی په غاړه
په وو منټه د پاسا دو بجو
حجرا
پاتیش منټه کم سلورو بجو
تا ترا
پاتیش منټه کم پنځه بجو
د کوټه او کراچۍ په لوی لاره د تلونکو بسونو ډرایوران وایي شکماروي کاروبار سخت متاثر کړی دی. د دې موټر چلوونکو په خبره له کوټه تر کراچۍ پورې پر لاره هر شپه شکمار لوټي پیسې ورڅخه وړي او ان تر دې چې وهل ټکول هم ورسره کوي. خدای نور نصر له دې موټر چلوونکو او سرلو سره خبرې کړي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د کوټې او کراچۍ پر لاره د ناټو د اکمالاتي لاریو تر کانوای وروسته اوس د سپرلیو بسونه هم د کانوای یا ډلو په شکل کې ځي. که یو پلو د ناټو پر اکمالاتي لاریو د بریدونو ویره ده، نو بل پلو په همدې لاره د سپرلیو بسونه بیا د شکمارو یا غلو له امله سخت په تشویش کې دي. له کوټې څخه کراچۍ ته تلونکي د دې بسونو چلوونکي وایي د شکو له امله یا کاروبار وچ کلک درېدلی او هیڅ یو څوک اوس نه غواړي چې په یاد لار دې سفر وکړي. په کوټه کې د بسونو په تمځای کې د یو بس ډرایور عبدالقدیم مشال راډیو ته وویل
هر شپه غله روډ ته راوځي، غلاوي کیږي، بسان شکول کیږي، د زنانو بې عزتۍ کیږي. حکومت د دې سیکشن نه اخی بای موږ د حکومت سره مطالبه کوو چې حکومت د دې خپل اکشن واخی او د دې خپل لغه وکړي.
د دې موټر چلوونکو په وینا شکمار لومړی لوی لاره بند کړي، بس ودروي، د وسلې په زور له سپرلیو سره یو ځای کښېني او په روان موټر کې د سپرلیو لوټل پایل کړي. یو بل ډرایور احمد بیا وایي په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا لس واره یوازې د ده په بس کې سورلي اشکول سوي.
دا پنځه شپږ میاشتې کې در لس واره خالي زما ګاډۍ زیات اشکولې ده. پر لارې په موږچر بازار کې راختلې دي، پر کلات راختلې دي، پر سوراب راختلې دي، پر چړایې باندې ولاړې یا پر جم باندې ولاړې مشنا مخته په روډ کې درته پرېږي، راوخېږي، ګاډۍ خپله چلوي، کانټه قدر ګاډۍ خپله چلوي، سپاریان کې تلاشیانې کوي، په څلور واره تلاشیانې کوي. ته ورشه مطلب ول کیش کنزل کی
لدی سره چې دا موټر چلون کې وایي شکمار په بس کې بیا هیڅ څوک هم نه پریږدي. هر کس تعالی شکوي، نه هم نر پریږدي او نه هم شځي او هم هر څه چې په لاس ورغله ورڅخه یوړي. خو یاد ډرایور بیا زیاتوي په شکمارو کې هم فرق سته او د هرې سیمې شکمار خپل خپل روایت لري. دغه په خبره د خوزدار سیمې شکمار د نورو سیمو په پرتله له سورلیو سره ښه چلند کوي.
دا غلو کې فرق دی، وسله مستنګ والا راوخیږي هغه زنان چې دی ماره بیان ما بیان د قلات والا چې راوخیږي هغه زنان یې تلاشه کوي. دا زه خپل مزمر په بس کې دا واقعه رااله په تل نمبر کې سیټ ناسور سپاره ناسور د بیا کې ور خالقي پاسپورت شانه ګټن جوړ وړ هغه سپاره مرسته په خوزدار شو وسلو ولې زما سره چې کم زوري شانه سره هغه زما سره ویړ زبر ته واپس ځم کوټ له مدرسه ور پیډه جوړ ورک.
اته څلويشت کلن غلام ایدر چې شاوخوا دوی ونې وړاندې په همدې لاره شکمارو ورڅخه پیسې وړي مشال راډیو ته د ورسره سوي پیښه حال داسي وایي.
دا اوس په تاریخ تاریخ باندې اوس کول اتیار تیز بین الکمت کوچ کرا روان باندې موږ شر پیسې مراو قتل سار چې شپږ کسان یو کراسن کو پلاس کیو په اگیر کې ولاړو. دا نور اذن نه شو موبایل مې رسېو لز ما د خښې مې راغې نظر پیوړې ما صدر زو پیوړې دی زه ولم د درې سم چماټي ولم په بل پښتون هغه خو بیخې ډېر وو هغه پیسې نور خو راغې ډېر وو حاضر به چماټي ولم موبایل ما پټ کړیو اخر راسه پیدا کې غرس دا نور خلک ګرته چا سشل زره چا سپندو زره یو سید او قرما سید منو پیوړو دی.
د کوټې او کراچۍ په لوی لاره د همدې شکو له امله اوس په یاد لاره تلونکي د بسونو ډرایوران وایي هر شپه دوی هم له کوټې او هم له کراچۍ څخه د کانوای یا ډلې په شکل کې ځراځي.
خبر دی د بسان خوز ګرد ډیر په کانوایم زی څوک چې دا کم یوازې رواني دغه بس زیاتر دی نه فرېږدي دا یوازې بس شي په ډبره ولې شور ماته توانو نو رسي.
هلته مو همداستون زید بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر میر ظفر الله زهري مخې تکشه شو دی او هم ورڅخه وپښتل صوبایي حکومت د کوټې او کراچۍ په دې لوی لاره د شکو د مخنیوي لپاره څه کوي. د کورنیو چارو وزیر یې په ځواب کې وویل ماته یوازې دا معلومات راکړل شوي دي چې د وډ په سیمه کې چې د سردار عطاالله سیمه ده همدلته ډیری وخت د سورلیو بسونه لوټل کیږي. همدلته بیا موږ د پولیسو او لیبیزو اضافي نفری تعینات کړي. موږ په هڅه کې یو چې کچېرې بل ځای هم داسې کېږي نو د مخنیوي لپاره به یې کوټلي ګامونه پورته کوو. که څه هم د بلوچستان له ځینو نورو لویو لارو څخه هم اکثره وخت د شکو رپورټونه ورکړل کېږي خو د یادې صوبې د امنیتي چارواکو په وینا د کوټې او کراچۍ له همدې لویې لارې څخه تر بلې هرې یوې لارې زیات د داسې پیښو رپورټونه ورته ورکړل کېږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو د حقایقو رابرچرون کې
د نېشنل انټرست مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې په پاکستان کې ډرون بریدونه هغه کردار ادا کوي کوم چې د افغانستان په جنگ کې سټینګر میزایلونو ادا کول. په دغه اړه د دغه مقاله مهم ټکی د داوود خټک نور.
د نېشنل انټرست مجله کې حسین نادیم یو مقاله لیکلي چې وايي په پاکستان کې نن سبا ډرون بریدونه هغه رول لوبوي چې په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې سټینګر میزایلونو ترسره کړو. خو د لیکوال په وینا د ډرون بریدونو په اړه د میډیا راپورونه یو اړخیزه دي. که څه هم ځایي خلک وایي چې په ډرون بریدونو کې ډیر کم ولسی وګړي وژل کیږي، خو د میډیا ادارې بیا د خپل مشهورتیا لپاره یو جدا تصویر وړاندې کوي. د لیکوال په وینا ډرون ټکنالوژي دوه غټ مثبت اړخونه لري چې یو یې په نشانه لګیدل او دوهم نفسیاتي اثرات دي. ډرون اورپکی ډلې او د دوی مشران تر دا حد ویرولې دي چې دوی په خپل محفوظو ځایونو او یا د سفر پر وخت خپل ځانونه خوندي نه ګڼي. لیکوال لیکي چې د ډرون په اړه د پاکستان د پوز یو شمیر افسرانو سره مرکې کړي او زیاتره یې دا نظر لري چې ډرون بریدونو تر ډیره حده په پاکستان د ننه ترګریز بریدونه راکم کړي دي. بلخوا د لیکوال په وینا ځایي خلک هم له ډرون حملو یره لري چې چرته وسلوال د دې په چم گاوند کې پټ شوی نه وي. خو د دې ویرې یو فائده دا ده چې هر څوک اوس خپل ځان له وسلوالو لري ساتي. لیکوال په دې خبره حیرانتیا څرګندوي چې په کوم سیمو کې چې ډرون بریدونه ترسره کیږي هلته په دومره زیاته کچه د امریکا مخالفت نشته څومره چې په میډیا کې بیانېږي، او د دې لامل دا دی چې خلک له وسلوالو تنگ دي او غواړي چې له دې خلاص شي. خو بلخوا د خاریسی مخلک چې د روانې ترګرې نه ډیر کم متاثر شوي ډیر زیات امریکا ضد جذبات لري. لیکوال وړاندیز ورکوي چې پاکستان او امریکا ته پکار دي چې د ډرون بریدونو په لړ کې له احتیاط کار واخلي چې چرته دا اونشي چې اورپکی د کلیوالو او غریزو سیمونو د خارونو مخه وکړي. د لیکوال په وینا کې د پاکستان پوز د اورپکو د قبایلي سیمونو خارونو ته د تېختې مخه اوننيسي نو ډرون بریدونه به بیا هیڅ مقصد اون لري. د دې ترڅنګ د لیکوال په وینا د ډرون بریدونو سره سره د ستونزې یو سیاسي حل ته هم پاملرنه پکار ده.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دي جنکه کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخ
د نهي یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا
د باجوړ جن سره هغه ماشومان جن کې چې په جلوزو کیم کې ژوند کوي وای په خپل کورونو پسې خفه دي، خو خوشاله پدې دي چې په کیمپونو کې سکول نشتا او دوی زده کړې کوي. په دغه اړه د سیمه نظمنګ د همکار راپور ورو
د باجوړ جنسي د بیلابیل سیمو ماشومان جنکې چې په جلوزو آی ډی پیز کیمپ کې ژوند کوي خپل تعلیم هم جاری ساتي. خدغه ماشومان وای چې د باجوړ موسم یخو خپل کور وو او خو ژوند وکاو، بس که هر څه کمیو نو هغه د تعلیم وو او په کیمپ کې خو د تعلیم سہولت شته ولې نور سہولتونه نشته دی. د ملکانه لویس سیم باجوړ ایجنسی یو ماشومه عائشه په کیمپ کې هغه ته ورپیخ ستونزې دا سی وای
ووم نشته عدل ته سوري نشته کوټي سم نشته وستا چوپالنه کې ناشته سخت ګرمي بیز پکې هو ګرم هوا وي خیمه ته موږ نه وسو چې چوپالم جوړ کړی هغه کې ناشته وس
ته سلورم جمعه ته ځدکون کې صابره وای باجوړ کې جنگ شروع شو نو هغه کیم تراغلل
پټیم کورم وجرم وا چیلم وی هغه وس پاتې شي مونږ باندې جنگ شروع شو نو مونږ د سیره وته خلک ټول خوار وار شو ټول سره نه پاتې شي د سیم مونږ وروته دلته مونږ خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
د کاغه پنبر محمد جنسې یو سیدون کې ماشوم ثانیه هم د ګرمۍ په موسم کې په کیم کې د ستونزو پاړه وویل
واری دلته نشته بجلیم پکیم را کرا نشته او بنا رس حدیر دی گرم دی نه
او بیا مو د جلوزو د کیم انچارج نور اکبر نه پختل د باجوړ ایجنسی سومره کډوال په کیم کې میشته او دوی خپل کورونو ته ولی نزی؟
205 فیمیلی مونگ سر دی کنه چه اگه ده لیره نه ده ایریا سب مساله ده اتایا ده ارمی کورننی بولی یه کورن روان دی یکی والا دی سب اگه دی لیسم و کورکی والا دی نه چه خانان سر مساله ده چه کورن ارمی والا بولی
ده دغا ما شمانو جنکو او ده هغوی ده مشرانو پوینا باید پا باجور که دی ده هغوی پسیمو که سکورن جور کرشی او امنیت دی راوسته شی چه خپلو سیمو تا برتستان شی
اوردونکو په پښتونخوا کې دولسته می بجې شوې دي اوس د فرخنده وزیر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو
د کابل په پغمان سیمه کې نن سهار یوې بمی چاودنې اته کسان وجلي او ژوبل دي. د پېښور کینټ په صدر او خوشا سیمو کې تېره شپه پیل شوي د وسوالو خلاف د لټون عملیات سرته رسېدلي دي. د پاکستان حکومت به نن د سپریم کورټ لخوا د توهیني عدالت نوي قانون کلدم ګرځولو په فیصلې د نظرسانۍ درخواست تایروي. نیټو چارواکي وایي د افغانستان هوایي ځواک به وکولی شي تر 2016 کال پورې د عملیاتو لپاره مکمل تیار شي. امریکا وای د شام له رژیمه د وزیر اعظم ریاض حجاب یاغیانو ته اوختل ښکاره کوي. د بشر الاسد د واکمنۍ په شمار ورځې پاتې دي او امریکایي بې پلټ الوتکو تېره شپه د یمن په مرکزي برخه کې د القاعده شبکې وسوال په نښه کړی دي.
مهم خبرونه مو اوریدو او اوس ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سلی کلی دي. په دغه اړه د اسلام آباد رابعه اکرم خان راپور راکړي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان او د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل سرخې کې د غټ خبر په توګه د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خلیلي کې چې د وړاندې تګ لپاره یوازنې لار پاکي او صفا ټول ټاکنې دي. د انګریزي ژبې د نیوز او د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپل سرخې کې لیکي چې سن حکومت وایي چې درې میاشتو کې موږ بلدیاتي انتخابات نشو کولی. او مشرق ورځپاڼه هم خپل سرخې کې د وزیر اعظم د خلیلي خبر راغستې دی او لیکي چې وزیر اعظم وایي چې حکومت لونکي راتلونکي سیز دی، بس پارلیمان مضبوط جوړول پکار دی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون صدر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خپل یو تقریر کې ویلي دي چې که موږ حکومت کې راغلو نو پاکستان به د دنیا وړمبي لس معیشي ملکونو کې شامل کړو. د ملک د خود مختاري خیال به ساتلې کېږي. د لوډ شیډنګ په مسله به دوو کالو کې کابو موندلی شي. د تعلیم بجټ به دو چنده کړی شي او په سکولونو کې به د کمپیوټر تعلیم لازمي کړی شي. ادارې مخکې لیکي چې نواز شریف تقریر په دې لحاظ د ملک نور سیاسي ګوندونو لا د فکر دعوت ورکوي چې هغوی دې په غیر سنجیده معاملو بحثونه نه کوي او اولس دې خپل سیاسي پروګرام وړاندې کړي چې خلک د هغې په منفي او مثبت اړخونو ښه خبر نه پس خپل ووټ استعمال وکړي. د ادارې وینا ده چې د مسلو د حل لپاره منصوبي او حکمت عملي جوړول په خپل ځای مهم کار دی، خو په دې د کار لپاره د ماهرینو ضرورت وي. چې د دې وخت حکمران ډلې سره د ماهرینو کمی هم یو مسله ده. ادارې اخیره کې لیکي چې سیاسي ګوندونو له پکار ده چې په دې اړخ خاص توجه ورکړي او د داسې ماهرینو خدمات دې حاصل کړي چې هغوی ورته داسې مشوره ورکړي چې د هغې پالیسیانې ملکي ضرورت او د وخت د تقاضو په مطابق وي. مشرق ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې سیفران وزارت فیصله کړې ده چې د روان کال تر اخره وروسته به افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه نه وي او راتلونکي کال نه به افغانان واپس خپل ملک ته لیږلی شي. او دې لړ کې افغان حکومت هم دې فیصلې نه خبر کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې موجوده وخت کې په پاکستان کې د 1.5 لک نه زیات افغانان کډوال ژوند تیروي چې پکې 1.5 لک رجسٹر دي او 1.5 لک نه زیات غیر رجسٹر دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې ناقص انتظاماتو او د امن او امان خرابې وضعې له وجې د افغان کډوال په خپل ملک کې د ستونزو سره مخ کېدای شي. نو افغان حکومت له پکار دي چې د اوس نه د کډوالو لپاره انتظامات شروع کړي چې دا خلک د څه قسم مشکل سره مخ نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجللی کې د پاکستان کتونکي هغه وخت په سوچ کې شو چې د زیارت په شپه د امریکا سینیټ د اوباما لخوا د پاکستان لپاره نومولی ریچرډ اولسن د سفیر په توګه منظورولو کې ناکام شو. اولسن چې په وروستیو کې د امریکا لخوا په عرب اماراتو کې هم سفیر پاتې شوی دی، د هغه په اړه د تحفظات ذاتی نه دي، خو د کمیټې غړو غوښتل چې نوی سفیر د حقانی شبکې په اړه څه فکر لري. مقاله لیکي اولسن وعده کړی وه چې د جولای په 1 شمه د اورېدنې په وخت به دا مسله د هغه په لومړیتوبونو کې وي، خو مختلفو سینیټرانو دا موقع په کار راوستل غوښتل چې په دې ځان پوه کړي چې آیا اوباما انتظامیه په افغانستان کې د جګړې ختمولو په لړ کې حقانی شبکه په خپل پلان کې شاملوي او کنه. مقاله لیکي د پاکستان او امریکا ترمنس حساسو اړیکو ته په کتو سره دا مهمه ده چې یو پوه سفیر وټاکل شي. په عین حال کې اولسن اسلام آباد ته بیرته تللی دی او هلته یې خپل کار هم شروع کړی، خو هغه دا وخت په سفارتخانه کې د سفیر په توګه کار نه کوي. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي، میټ رومنی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان جګړه له پامه غورځولې او وایي د امریکا په تاریخ کې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره به دا لومړی کمپاین وي چې د یو جاري جنگ په اړه بحثونه نشي کولی. مقاله لیکي، دا واضح ده چې دواړه امیدواران په پوره کامیابۍ سره مطبوعات دیتا حسوي چې جګړه یو ناکامي خو پای ته د رسیدو په حال کې ده، او د 2014 کال تر پای به امریکایي ځواکونه د افغانستان لاړ شي او دواړه امیدواران په دې کړنلاره رضا هم دي. مقاله لیکي، په اصل کې د انتخاباتو په دې 12 میاشتو موده کې به د امریکا ولسمشر ته د افغانستان د راتلونکي په اړه حساسه پریکړه کول دي. د افغانستان په اړه د اوباما او رومنی په رویو کې تضاد چاته هم معلوم نه دی، ځکه چې په دوی کې یو هم د افغانستان په اړه داسې هیڅ اشاره نه ده ورکړې چې دوی بالته څه کوي. مقاله لیکي، لومړی فیصله به د نومبر تر 8 نیټې وروسته په 9 کې څرګنده شي. واشنگتن پوسټ لیکي، که چېرته ولسمشر اوباما بیا انتخاب شي یا نه، نو پکار ده چې په دواړو حالاتو کې د امریکایي ځواکونو د ایستلو د راتلونکي مرحلې د وخت په اړه د خپلو قوماندانانو تجاویز واوري. د ستمبر تر میاشتې به هغه 1.5 اضافي سرتیری چې ولسمشر اوباما افغانستان ته لیږلي وو، هغوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او یوازې 18,000 سرتیری به پاتې شي. مقاله لیکي، پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا ځواکونه به د جرنیلانو له خوښې سره سم د راتلونکي ګرمۍ د جګړې په موسم کې په افغانستان کې پاتې شي او کیا به یې د زر وتلو فیصله وشي. واشنگتن پوسټ لیکي، کېدای شي په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر یو بله لویه صدارتي فیصله هم وکړي، او هغه دا چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې څومره او کوم ځواکونه پرېږدي.
دا مشال ریډیو ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوې یو مقاله کې راغلي دي که څه هم په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوې اسلامي ډله حزب التحریر په وسلوال بریدونو ترسره کولو کې ککړه نه ده، خو دغه ډله د یو داسې نړیوال اسلامي غورځنګ برخه ده چې غواړي د خونړي پاڅون له لارې په اسلامي نړۍ کې بدلون راولي. د دغه مقاله مهم ټکي د اسرار عالم مومن ناورو.
د ورځپاڼې نیو ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی، پاکستان چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو له وجې اقتصاد خراب شوی دی، دغه رنګ په دې وروستیو کې له افغان پولیس سره نږدې د پاکستان په سیمو کې په حقاني شبکې هم د نړۍ پام زیات شوی. د دې باوجود اوس مهال پاکستان له یو بل چیلنج سره مخامخ شوی، او هغه د یو ناقانونه ګرځول شوی اسلامي ډلې حزب التحریر مخې ته راتلل دي. که څه هم حزب التحریر په وسلوال بریدونو ترسره کولو کې ککړ نه دی، خو دغه ډله د یو داسې نړیوال اسلامي غورځنګ برخه ده چې غواړي د خونړي پاسون له لارې په اسلامي نړۍ کې د خلافت نظام راولي. کارپوهان په دې نظر دي چې په حزب التحریر کې داسې کسان شته چې کولی شي حکومت ړنګ کړي. که چېرې داسې وشي، نو د پاکستان اټومي اساسې د داسې خلکو لاسو ته ورتلی شي کوم چې د پوځ په پرتله لږ د باور وړ دي. حزب التحریر ډله د برتانیا او امریکا په ګډون شاوخوا په 40 هیوادونو کې فعاله ده، خو د پاکستاني پوځ بریګیډر علی خان د نیولو وروسته اوس د دې تنظیم په اړه زیاتې اندېښنې د پاکستان دننه مخې ته راځي. په بریګیډر علی خان تورونه دي چې له حزب التحریر سره یې اړیکې لرلې او غوښتل یې د پاکستان حکومت وړنګوي. څېړونکي وایي حزب التحریر ډله غواړي چې له پاکستانه د خپل کار آغاز وکړي، او د پاکستان استخباراتي ادارو ویلي وو دغه تنظیم غواړي د عرب پاسون په طرز انقلاب راولي. د پاکستان رسنیو ویلي دي بریګیډر علی خان ویلي وو د هغوی غورځنګ چمتو دی چې څه وخت هم وي حکومت وړنګوي، او دارنګ له دوی سره متبادل حکومت او آئین هم شته دی. که څه هم په پاکستان کې د حزب التحریر د غړو شمیر معلوم نه دی، خو دوی د پاکستان په پوځ کې خپل ځینې ملاتړ کوونکي لري. دا تنظیم هڅه کوي چې د پوځ مشران او شخصي یونیورسټو زده کوونکي له ځان سره ملګري کړي. په حزب التحریر کې د پوځ هغه نوي کسان هم شامل شوي دي چې د برتانیا په پوځي اکیډمۍ کې یې تربیه ترلاسه کړې.
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
واشنگتن پوسټ لیکلی دی، په افغانستان کې د امریکا په مرستو سړکونه جوړیږي خو بیا یې څوک خیال نه ساتي. او ډیر زر خراب شي چې اکثره خلک پرې په تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ کیږي. د دغه راپور مهم ټکی د فرخنده وزیر نور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سړکونو د بیا جوړولو کار روان دی، خو تر څو چې دغه سړکونو په باقاعده توګه خیال نه ساتل کیږي نو دغه به افغان ولس ته پوره ګټه ونه رسوي او بیا د سړکونو د خیال ساتلو لپاره افغان حکومت فنډ هم نه لري. لیکوال رونالد نیومن وایي په دغه هیواد کې هغه نوي جوړ شوي سړکونه چې کلي له ښارونو سره تړي اوس ځای پر ځای مات شوي دي، او دغه د امریکایي ادارې یو ایس ای آی ڈی د کار سرګند مثال لوندی چې په دغه هیواد کې ډېرې سرته رسیدلې پروژې اوس پاید بیا وکتلې شي. لیکوال د افغانستان سړکونو ته په کتنه سره وایي په ډېرو ځایونو کې د لیدلې چې خلکو په خپله د خپل کلي سړکونه جوړ کړي دي، او که چیرې دغه خلکو ته په دې اړه لږ معلومات ورکړل شي چې تاسو به د خپلو سړکونو او لارو څنګه خیال ساتئ نو دوی به بیا نه د بهرنو او نه د افغان حکومت مرستو ته ضرورت ولري. لیکوال رونالد نیومن وایي د یو کلی ته ولاړو، هلته یې داسې یو سړک چې د دغه کلی اوسیدونکو په خپله جوړ کړی وو ولیدو، او حیران شو چې په دغه سړک چې زیاتره د کاڼو نه جوړ شوی وو درانه ټرکونه پرې هم تللی شول. لیکوال وایي دا لکه افسانوي چې خلک په خپله د کلی سړکونه جوړوي، او باید کله کله داسې تجربې هم وشي چې آیا دا کار کوي او کنه.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د وزیرستان لرې پرته سیما شوال چې په لویو او ګڼو ځنګلونو مشهور ده، اوس په دې ځای کې خلکو د ځنګلاتو د ځنګلونو په کټ کولو پیل کړی دی چې لوجې د دغه ځای ځنګلونو ته ډیر زیان رسېدلی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور د سیمینا زموږ همکار راکوي.
د سرخار میرانشانه په خواوشه او یا کیلومتر لویدیز شوال چې یو غریزه او ګڼو ځنګلاتو څخه ډکه سیمه ده، د ځایي خلکو تر مخه 80% برخه یې په ځنګلاتو مشتمله ده چې دا د تخیلو ماما زیارت نه تر افغان پولې منګړیتې پورې لوی لوی د نشترو کینګر سړې او لمنځې ونې په نظر راځي. د دې سیمې یو مشر زرکیم بکاخیل وایي چې په شوال کې د ځنګلاتو کټایي نه وړاندې داسې ځنګلات وي چې د یېر نه به خلک پکې د ورځې هم نشو ګرځېدلې.
داسې ځنګل وې مش په وخت کې چې منه توره تیارو پکې یو کس خو ډوره نه پکې ګرځېد چې پړانګونه مې وخوري. د بکه خیل غار غوندې ځنګل ډاکو میزو دغه بوټی نه چاولې وي په ووره کوتلي ایسا هغه ووره خدای ورکې کړې. څلور شپې پنځه شپې په ونه کې جوړ ولاګېدو مړه دا نه دمره غټه غټه ونه وې. غټه ونه خو خود نشته چې هغه نری تیری نه پسول.
د کال 2001 نه وړاندې دغه سیمه ایوا الکا غیر ګڼلې کېده، خو په کال 2001 کې ورته د تحصیل درجه ورکړې شو او سړکونه ورته وغځیدل. خو د دې سیمې خلک وایي چې کله سړکونه راغلل نو د ځنګلاتو کټایي یو مخ په زیاتېدو ده، او د روزانه په حساب سره په درزنو غټ ګاډي د ونې بوټو څخه برولې شي چې د سیمې په چاپیریال هم ناوړې اغیزې کړې دي. د سیمې یو څو کسانو راته په دې اړه صدا سي وې.
مخکو په ورسکو په شاولکو سلوونه نه کټ کده ایس خو یو سړی چې چک شي پاورست په دیر سرویس ته ونه هکټ کوي چې مخکه خو د یشونه چلاول وی په یشون باندې خو چې کما د تو لوړه غرته چیرې پاورست په دوی کو د یو بور جوړ کړل ایس خو مکمل چې کما د شمیره نه وي دمر په ار باندې کټ کیږي.
زمونوم سیف الرحمن دی زده شاول وسدین کا یو کلا راسا چې شاول ته روډ تر شوای دی ماز دی او دا گاډی ماډی چې ارغلی دی دا راسا ځنګل ډیر خام شول خلق بالکل شپاور
جولائی
کلامو چې د ځنګلاتو محکمې یو چارواکي احسان الله داوړنه د دې د مخنیوی په اړه او پختل نو دوی مشال ریډیو ته وې
اې کې میز راپورټینه کړې دي چې د ځنګل نه دمر آمدن کې شي په دې باندې بقاعده حکومت په بندي لګولې دو در وړای نشي چې چا ته تیز انګلات وی عامش په اوی ته مش تبلیغ ور کوي چې د دغه فائدې دي د نقصانات دي پولیټیکلی دې کوشش کو چې دا شای بچ شي چې د خلک ته بجلی ملاو شي ګیس ملاو شي دنیا سہولت نه ملاو شي اډی کې شي ایجوکیشن ملاو شي چې دې د بهر دنیا نه خبر شي دا په دې خبره پیښی چې د بیټی د فائدادو د نقصان
د شوال ځای خلک وای چې د یخنې په موسم کې به په لوی مقدار سره برابری کېدل خو اوس د کټای د مخ په زیاتېدو له امله د اوړي یا د ګرمۍ په موسم کې په میاشتو کې هم باران نه وشي
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کوم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده وسی واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي
ته رښتیا وایې
هو د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ښه نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونې واورم
هو ورشه
په خبر کې د فوزی چونې سره نږدې نامعلومه ترهګرو پر ضد عملیات شوې دي مقامی پولیس وایي چې په دغه عملیاتو کې سزانی زیان نه دی اوریدلې ولې د پاکستان د رسنیو تر مخه په دغه عملیاتو کې درې وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوې دي نور حال د پېښوره د اصرار اتل پراپور کې اور
تیر شپه پیښور صدر کې د نامعلومه ترهګرو پر ضد عملیاتو کې د رسنیو تر مخه درې ترهګر او نور دو سکیورټي اهلکار وژل شوي دي په دې اړه چې موسو وخت د صدر تانې سره تماس ونیو نو هغوی پیښه کې د هیڅ قسم ځاني زیان نه کېدو په وینا مشال ریډیو ته وې د بیگانه پیښه په اړه مو د صدر ځای اوسیدونکو نظرونه معلوم کړل یو تن مشال ریډیو ته وی
زمين نوم مې ده او دلته بیګا په چوک باندې اچانک فوجان راغل او روډ بند کړو بس رش جوړ شولو او ډز روز دې مدرسې کې بیا خلکو له ګیس استعمال کو خلک بس لاړل دلته چوک پاره غو شوم غم دکان روزګار روزګار بند کو لاړل او فوجان نو واخو چوک پرې خل نه دی خو څوک برهم پولیس هم ور سره فوجان هم ډیر ګاډي راغلی نو مخکې خو چوک نیولې نه دی لا
د ځای خلکو په وینا بیګا د یو لس بجونه تر پښمنی پورې د صدر علاقه سیل کړې شوی و یو تن مشال ریډیو ته وای
مت نن مې ده بس دلته کې غو بده رش مشو بس مونږ هم ولاړو خلک هم ولاړو ګاډوم دې رش بس مونږ هم پکې بیا لاړو ګیس مې استعمال کو بس مونږ هم لاړو خلک هم لاړو چوک خالی شو بس بیا
د پولیس په وینا پیخه کې هیڅ قسم ځاني زیان نه دي شوی ولې د پاکستانی رسنیو تر مخه دغه عملیاتو کې درې تر هګر او دوه سکیورټي اهلکار وچل شوی دي اصرار تل مشال ریډیو پیښور
پیښور کې د امنیت په وزه باندې د سرت راپور ته سورې ده اوس یو اعلان نن دوه بجو بیا تر دریو بجو د مشال نن د دوه نه تر دریو بجو د مشال ریډیو د کرخه په غاړه خبرونه کې پر دې خبره کوو چې په جلوزو کېم کې میشت بې کور شوي خلک په روژه کې څه ستونزې لري لا بې کور شو خلکو او د هغې له خپلوانو او یا پر دوی نظر لرونکو کسانو څخه هیله کوو چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي دا خبرونه به له دوه بجو نه تر دریو بجو پورې دوام لري د ټلیفون شمیرې له ځان سره ولیکئ
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونه ته په دې شمیرو ټلیفون کولای شئ
00 420 21 43 15 00 سلور سو شل دو ویش یوولس سلیریش دو سو پنځه.
کله چې مو اړیکه ټینګه شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زمونږ د ویډیا ټلیفون شمیره ده 0800 22 0 3 3.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون له لارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800 22 0 3 3 ویډیا ټلیفون وکړئ
او موږ سره خپل نظر شریک کړئ.
مشال رادیو دغه غوږی اوریدونکو اوس یو راپور د هغه د وزیرستان دغه بې کوره شو خلکو په اړه باندې چې په ډېر اسماعیل خان او خوش سیمو کې په کیمپونو کې ژوند تیری دا خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې د ستونزو د هواري لپاره د کوټلي ګامونه واخیستل شي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ همکار راپور راکوي.
د ډېر اسماعیل خان ظفر آباد په مرکز شد چلی وزیرستان مسعود کډول تا د غیر سرکاري تنظیم ال ایچ او په وساتت د خوړو وروشلو یو بل لړۍ روانه شوې ده. خو کډول مطمئن نه دي وایي چې د خوړو وروشلو تنظیمونه او چرواکي زر زر بدلېږي را بدلېږي چې له مخې یې ضرورتمند قبالیون د قسم قسم مشکلاتو سره مخ کېږي. دغه به ریکش د ګل عمر خان په نوم پېژندله یو قبایلي په دارنګ جی.
ہر میاشت انجور تا بدلوی پر وجہ نئی نئی مشکلات تا پیشی جی ما تال دائی چه نوی نوی روغلا نوی دو دینا دی ہر انجور جن تا لیار سماوی پل دیر خوی مرسالر روگای
درو جی میاشت دا سخت گرمی دا ویش دین تیزار مو دی وجود وین وچکڑی دی شریف الدین پا دارن خبرو تا ہاں غوش وند سای
سخت گرمی رجا تمانو خسل دی پورا ویش انتظار قسم دای دی وجود وین مو وچشولی ورکی امداد که ورکی نوم کے وقسا پخولے سے خشتائی پکتورینا شی ولوڑی پاتا نلا گیری چنامبارو کلا درمی ارمون خپلا وزیرستان
خیر الله ویایی چه نور دیر ستڑی یو بس نورا شنونا مو پکار ندی حکومت مشتا دیو پاس تک بندوبست وکی
گایز تر واخ رو غلایم تر گیور تا غڑاوم چه دراشن پرچو کلار تا ملاوی دروزگری دروزگر فدن خون پا وزیرستان شا خپلا غریبی شاوا
یو داس کبایدی گول فیروز چخواڑ مندلی دی خوشحال دائی نور قبالیون تا پا دارنگ تلکین کاوی
دا سامان رو تا ملاو شا پا دا سامان شا دونا دو ریجی دی خوردنی تیل دی ملگا دو لمبی دی بیس کٹ تی دا ماسی تا دا پیغام ورکاو چه توسه به ترتیبی ما کاوی دا غا سامان و این انشاءاللہ توستا ملاوی جی
مشال ریڈیو دی خوڑو ور وشلو غیر سرکاری تنظیم ایل ایچ او مانیٹرنگ افیسر گلمان ہاں وجا غوان اغوی دی قبالیانو دی شکایتونو پا دارنگ زواب وکا
خلکو ګیله ده چې موږ ته په یو ورځ باندې فوډ میلاو کړي دا پاسبل نه زر کسان انټرټین کولای شو د فوډ اویلیبلټي په بیس باندې کله چې موږ سره فوډ فرس کو زیات اویلیبل شو نو بیا موږ یو سیټ هم کولای شو خو موږ دې خلکو ته ریکوست کوو چې تاسو مهرباني کوئ تاسو ته نمبر درکړی شي دي په خپل نمبر سره خو په منظم او مزدار طریقې سره خپل عزت سره راځي زر کسان ته موږ راشن ورکو تاسو په خپل سیریل نمبر سره راځي
په دامو کې موجود کبایانو غشتنه وکړه چې د زر کسانو په ځای د هر ورځ 2000 کسان ته خوړه ور شل شی چپزیات نہ زیات کا سون خوڑا و مومی او په هر ورځنی انتظار هم مجبور نوی
د مومند جن سه په بلا بلو او لرو پرتو سیمو کې جوړ شوی د کمیونټي صحت د مرکزونو کارکون کې وای په سیمه کې د نه 50 مرکزونو د نوکرانو تنخواګانی د 13 و میاشتو راسه بند دي باید دوی ته دغه تنخواګانی ورکړي شي. په دې اړه د سیمینا زمونږ د همکار راپور ور
په محمود ایجنسی کې د 13 و میاشتو راهسې په یو کم ډیر صحت مرکزونو کې د کارکونکو نوکرانو تنخواګانې بندې دي او دغه ولز غوښتنه کوي باید هغوی ته د تنخواګانې ورکړل شي. دا روغتونونه د محمود ایجنسی په لرو پرتو سیمو کې آباد شوي ول خو سمو د وړاندې قبایلي حکومت دغه روغتونونه بیا بند کړي و میاشتې وړاندې گورنر خیبر پختونخوا د دې روغتونونو د بیا بحالې لپاره امر کړی و. ولې د محمود ایجنسۍ د تمانځو د سیمې ملک شاه جهان وایي هغوی ته لا هم تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د ملک رئیس خان هم په اټوخیلو سیمه کې خپل طبي مرکز و. هغه وایي سرکاري روغتونونه هغوی په خپله خرچه چلوي. هم په داسې روغتون کې کارکون کې یو کلاس فور نوکر د خپلو ستونزو په اړه مشال رډیو ته وویل له دې وروسته مو د محمود ایجنسۍ د سرکاري محکمه صحت مشر ایجنسی سرجن ډاکټر فاروق سره خبرې وکړې نو د هغه وینا وه خود دغه ولس په وینا باید د روزي په دې میاشت کې د هغوی ته ټولې تنخواګانې ورکړل شي او دا ځکه چې هغوی د خپلو خرچو لپاره له نورو خلکو قرضونه اخیستي دي.
او اوس یو کلتوري راپور. نظر یا نظرانه داسې یو رواج دی چې له پیړیو راهیسې په پښتنې مېرمنې تر اوسه پالی. د نظر بهیر داسې ترسره کیږي چې د کورنۍ کومه ښځه د یو ارمان په خاطر نظر منی او په ټاکلې ورځ پر خپل خپلوان او د چم گاوند قضې راټولوي او د ارمان د پوره کېدو له دعا سره خوري. په دغه اړه د باز محمد عابد راپور.
نظر یا نظرانه په پښتني ټولنه کې داسې یو دود دی چې له پخوا څخه رواج لري او اوس یې هم پښتني مېرمنې پالي. د پښتنو په ډیرو سیمو کې د یو ارمان د پوره کېدو او یا هم د یو ناروغ د روغتیا په خاطر د کورنۍ یو تن په ځان نظر مني او د ارمان د پوره کېدو په خاطر خپلوان او ګاونډیان راټولوي او هغه منل شوی نظر په ګډه سره خوري. دا نظر په ځینو ځایونو کې لغه ټوریجو او شودو جوړیږي او په ځینو ځایونو کې پرې بیا سیرلی حلالوي او وینه یې د ناروغ ماشوم په خو ته تویوي. د شمشاد په نامې د پاخه عمر یوه میرمن چې د حصار شاهي په کیمپ کې استاذه ده او په ډیرو نظرونو کې برخه لرلې مشال رادیو ته د نظر په اړه صدا رنګ وویل.
نظر خو دسې یو دغه دی چې یو مریض پیدا شي په کور کې هغه د کور غړي دسې یو دغه کوي چې دا په هره طریقه چې خدای یې خکې کنه که ډاکټر ته بوزي هغه ته دوا ورکړي او هغه ورباندې دسې مثبت تاثیر ونه کړي نو بیا وایي چې د هرې لارې نه چې خدای اوس دا خکې نو د قرآن شریف ټکي یا هغه ختم کړي یا ورباندې تلاوت کړي کنه نو بیا وایي چې خدایا دغه خیرات ستا په نوم باندې ورکوم او ته دا مریض روغ کړي یا دا زما دغه کوم مصیبت چې په دې سر راغلی دا زما نه ایسته کړي.
د افغانستان په ځینو ځایونو کې ښځې راټولېږي او یو مشهور زیارت ته سره ځي او هلته په ګډه سره منله شوی نظر خوري. نوموړي میرمن چې څه وخت یې په مزار شریف کې تیر کړی وایي چې هلته ښځې زیارتونو ته نظرونه ور وړي.
زه خپل عمر مې ټول مزار شریف کې تیر کړی دی. شاهي اولیا کې چې به مې لیدل نو خلک به راتلل په خونه به ورباندې اچول هغې کې یو دیګ و هغه دیګ کې به پیسې اچولې. د ډېرې لورو منطقو نه به هلته ډېر زیات زیارتونه دي بس داسې لیدلي مې دي. دا هم نظر چې خدایه ما البته داسې به وایي چې دغه زنګو مې واچوله ماته یو ماشوم را.
یوه بله میرمن وایي کله چې هم نظر ومني نو بیا پرې خپلوان او ګاونډیان راټولوي په ګډه سره نظر خوري او د ناروغ د روغې سټې دوا کوي.
اخر چهارشنبه ورځ کې مونږ نظر لرو د ماشومان لپاره بیا اور پسې د بزرګ میاشته نظر کوم. ټول خلک هم سایګان جمع کوم او خوراک کیږي شیبرنده مالی دی ده د سخی صاحب او چا میوه ده و رقم او میوه او چا هغه نه چا سره کوم د سرخانه ور شاو خام ای خپلوان راضی وخري دوا کوي راضی نظر اخلي اغه میا پیسې اچي یا میوه اچي بناخي.
خو په افغانستان کې به ځنې هغه میرمنې چې لوړ تعلیمونه یې کړي د نظر په شمول په ډیرو شګمونو باور نه لري. له همدغه سیمېرمنو څخه یو هم د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فرشتہ انوري هم ده. نوموړي د نظر په حق له مشال راډیو ته وویل،
په مجموعي توګه په افغاني ټولنه کې هودا شي د نظر ورکول یا د نظر ښودل یا د نظر منل په ځان باندې دا ډیره مرواجه خبره ده، خو زه د دې شي سخت خلاف یم، ولې چې دا شی نه په اسلام کې موږ ته راغلی، نه په قرآن کې ویل شوي، په دې اړه باندې تر هر څه لوړ او تر هر څه مهم او تر هر څه اړین د خدای پاک عبادت ده.
نظر په پښتني فولکلور او ولسی سروکو کې هم ډیر ځله راغلی دی. پښتو لنډۍ چې زرګونه کلونه عمر لري د نظرانی یادونه پکې شوې ده او پښتو شعرونو ته یې هم لاره موندلې ده. د نظر په کلتوري ارزښت چې موکله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وپوښت، هغه په ځواب کې وویل،
کله چې د ولس له غېږې یو څه راپورته کېږي نو هماغه څه چې په ولس کې موجود دی هماغه به انځوروي. د کمرمان په مقابل کې چې فداکاري ښودل کېږي هغه نظرانه همدغه نظر ده چې زموږ پښتو شاعرانو هم په لیکلي ادب کې له همدغه ملي نظمونو نه بېرته اخیستی دی. یعنې خود لومړنۍ بنسټونه چې چا ایښي دي هغه زموږ همدا ملي نظمونه دي چې په چاربیاتو کې، په غزلو کې، په لوبو کې، په بدلو کې، په خصوصا زیات زیات په لنډیو کې دا نظر ډیر یاد شوی دی.
یاد دی وی چې په ځنو کلو باندو او حتی خارونو کې د نظر بهیر داسې تر سره کیږي چې د نظر خوړلو وروسته هر خزه لخپلې وسی سره سم په قاب یا پلیټ کې پیسې اچوي چې ور ټولې شوی پیسې بیا د یو بل نظر په منلو سره مصرفیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.